او په دې برخه کې به هم د سوی هاضمه یا هاضمي سیستم په ستونزو خبرې کوو. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال له موږ سره ملتیا کوي او ستاسو پوښتنې به هم ځواب کړي. ډاکټر صاحب، د خبرونه په دې برخه کې راځو دی ته چې د هاضمي سیستم د خرابوالي د لټ پړه تاسو مخکې ویل چې ککړه هوا یا نور عوامل هم لري کنه؟
بلې، د هاضمي سیستم د ناخوالو په منسرات کې نور داسې عوامل موجود دي چې منګه او تاسو وګورئ. د معده په شروع کې کله چې مړی ختميږي او معده شروع کېږي، دلته الله پاک یو دروازه غونډه جوړه کړې ده چې دیتا والو وي، کارډ اکسپینټر په نوم باندې دیږي. کله چې منګه او تاسو خواړو خرو، معده ته غورځېدل دا بنديږي چې دا بیرته ترخیو بخلي ترانه شي. او بل کله چې وړي کولمې شروع کیږي د معده په ختم کې، یو بل وال به دروازه یا سپنکټر لرو چې هغه ته پایلوریک سپنکټر یا د اسنا عشر وال وي. په معده کې دا هر څه د پورته وختن ساتي، دا شاربل کیږي. کچیرته منګه او تاسو د حد زیات خواړو خورو، ډیر زیات سرکړی خواړه، همیشه ډیر زیات غوړ خواړه، ډیر زیات اچارونه، او د حد زیات خواړه خپل دغه والوونه چې دی یا دا سستای، او بل اخر هغه تیزاب چې په معده کې دی، دا به مری خواته خلی خواته راخیږي. وای با ډاکټر صاحب، هو امه شمه ترخی او بخلی تر زیارګی او ورګمیا چومه چې ډیر زیات ته حد ډیر خواړه د سوی هاضمه لامل ګرځي. د هغه خواړو یعنی منګه تاسو ته دینی سپارښتنه هم شوې دي چې تاسو په خپل مناسب اندازه خواړه وخورئ. ولی روزه فرض شوې ده، ځکه وي په جنت کې دوه ډوله خواړه دي، هم په سهار کې او هم په ماخام کې. د غرمې خواړه نشته. یعنی منګه تاسو باید دې سره ځانونه اموخته کو چې همیشه باید په نیم نس خواړه وخورو. په ډیر نس خواړه د سوی هاضمه، د معدې د ترشیدو، د ترخو بوخلې تراتک، د دل عمل ګرځیدلی شي. ولی په موهید کې د ککړ او بوچ خاک، نن سبا په افغانستان کې وګوره پارکونه موږ او تاسو نه لرو. په کلو باندې کوم کم جریب زمکلر لا هغه کوم هم آبادی وکړله، او بود کمبوج سره مخامخ شوی. په کلو باندې کې اکثرا ان که فکرم کړي خلک د ویالو څخه استفاده کوي، ککړ او بچخي د ډنډونو څخه، زمنګ او تاسو کوچان رونه خواند استفاده کوي، د باران دوبو څخه. په همدې کې ډول ډول راز راز میکروبونه دي. همدغه ککړه هوا د یو ځای څخه بل خواته د ډکو میتازو وچ مواد چې دي انتقاله، او په همدې وبو کې غورځيږي، د اسکاریش چینجي، د امیب سیستونه، د جاړې سیستونه فعالیږي، او همدغه سي د سوی هاضمه او د زنی ناروغي، او حتی د هاضمي سیستم د ډیرو ناروغي لامل ګرځیدل شي. یعنی ککړ خواړه، ککړ اوبه، ککړ محیط، دا ټول په هاضمي سیستم باندې بد عوارض لري او د سوی هاضمه د منځ تک لامل ګرځیدل شي.
مننه. محمد انور له هلمند نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
ولې پښتنه دغه د چې دغه مالګ چې انسان ډیر خوري، دغه معده ته تکلیف رسوي؟
ها، بل پښتنه خو نه لري.
یا بس بل پښتنه ستوره.
سلام، مننه کوم. محمد انور له هلمند نه، مهرباني ډاکټر صاحب.
د مالګ ډیر خوړل خو خنه دي. په خوا به خلکو په اندوانه باندې ځان ته مالګه اچوله، او د انګول یا کتغ د پاسه بهم. اوس نوې طبي څېړنې دا وایي چې زیات غوړ یا دا د پسلم چې دی یا وازده او مالګه، دې ته وایټ پایزن یا سپین زهر وایي. ځکه چې د زیاتې مالګې د خوراک له امله هغه کسان چې په لوړ فشار باندې اخته شوي دي، د لوړ فشار د منسراتګ لامل ګرځي، او په وجود کې د سوډیم د زیات رسوب لامل ګرځیدل شي. بل هر څه باید په اندازه باندې وخورو. محمد انور خانه، که ډیره مالګه منګو تاسو خورئ، همیشه به معده بیچارهګي په تکلیف باندې او سوځي به ورسره. که نور هیڅ ونشي، ځکه د معدې غریبي خدا وظیفه ده چې بس دې ورواچول، دا باید خارج کړي. نو گزاره کوه او مالګه کم استعمالوه چې پاینده کې د لوړ فشار په ناروغۍ باندې اخته نشي.
بلې، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري او نن د سوی هاضمې او هاضمي سیستم په ستونزو خبرې کوو. بل اوریدونکی دی له لغمان ولایت نه، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
ډاکټر صاحب مې چې زما ګرده کې 15 کې داسې غوښه شنه شوی دی، او دغه کوم مشکل لري او که نه لري؟
ګرده کې د څه شی شوی دی؟
غوښه شنه شوی دی. غوښه
څه رقم غوښه ده؟ ډاکټر صاحبانو درته څه ویلي دي؟
ډاکټر صاحبانو ته زه جلال آباد ته لاړم، هغې وویل چې والا دا چې 15 کې غوښه دی، نو نور دغه معلومه نه دی چې مثلا خطري دی که نه دی. خو زما مطلب دغه دی چې داسې کوم موارد شته چې مثلا دا غوښه غټ شي یا خطر پېښ شي، مثلا زه داسې پاکستان ته یا بل ځای ته.
ګرده خو دې ورسره نه خوږېږي، ته شو میتازو کې خو دې وینه نه راځي.
نه نه، هیڅ څه نور تبلیم نه لرم، فقط همدغه یو 15 ګرامه تیږه وه، همهغې معاینه دې پر لاړم، هغې ویلې چې پاک شنه شوی دی.
ښه، دغه غوښه چې ده تا ته یې ویلې دا د اوبو ډکه کڅوړه ده که نه؟
نه نه، ویلې چې اوبو نه وایي، داسې غوښه دی.
سمه ده، زموږ سره ملتیا وکړه.
مننه کوو له دوی. مهرباني ډاکټر صاحب.
محمد انور خو پوښتنې ځواب شوله، او دا چې صاحب وایي چې غوښه اوس ده یوه ستونزه ده چې دا بیچاره ډاکټر صاحب نه دی پوه کړی. کله چې عمر زیاتیږي په پښتورګو کې ځینې تڼاکې رامنځته کیږي چې هغه د اوبو نه ډکې وي، چې بې ضرره دي. کله کله ځینې کسان چې د پښتورګي عملیات وشي یا وغورځیږي، همدغه تڼاکې منځته راځي. بل د غوښې د راشنه کېدو علتونه یا به دا سلیم وي یا به خبیثه وي، خو انشاءالله چې د دې حاجي صاحب به دا ستونزه او مشکل نه وي. یوه سلیمه کتله په پښتورګي کې چې منځته راځي هغې ته انجیومایولایپوما وایي، چې د رګونو، عضلې او شحمیاتو یوازو څخه جوړه شوې. دا د تشویش وړ خبره نه ده، مریض هېڅ نښې نښانې نه لري، درد نه لري. خو که چیرته یو ناروغ د تشي درد ولره، په تشي میتیازو کې وینه راغلله او په پښتورګي کې د دانې یا غوټې موجودیت د تلویزیوني معاینې په واسطه باندې و، نو دغې مسلې ته باید جدي پاملرنه وکړي او کوشش دې وکړي چې بیرته خپل معالج ډاکټر ته لاړ شي چې آیا دغه غوښه چې راشنه شوې ده خدای نخواسته کومه خطرناکې پایلې خو به نه لري. د دې څخه حتی د غوښې ټوټه اخیستل کیږي یا د کتلې سره سره د پښتورګي استو ته اړتیا پیښیږي. نو ښه خبره دا ده، خیر دی حاجي صاحب، بیا چې کله جلال آباد ته لاړلې په یو ډاکټر صاحب باندې بیرته تلویزیوني معاینه وکړه او هغه په نامکمل معلومات ترلاسه
کړه. ښه، مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکی دی د کونړ نه، د دوی پوښتنه اخلو. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب ته او ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلام کوم.
وعلیکم السلام.
پوښتنه مې دا ده، مننه پوښتنه مې دا ده، یو خو یو رکوټې ماشوم لرم، یو تقریبا 2 کال عمر لري، هغه هم داسې سوی ته یا خوراک نه کوي، خو اکثر وخت بس ګېډه خراب او قبضیت لري. او بل مې مور والده مې ده، هغه تقریبا داسې 45-46 کاله عمر لري او د معدې تکلیف لري، خپل هغه هم خوراک نه کوي او زیاتره وخت یې پرې خومنې ډېر سخت ده، ډېرې دوایانې مو کړې او څه نتیجه نه ورکوي. که ډاکټر صاحب محترم ته مشوره راکوي نو مننه به وي.
ډېر مننه کوو له تاسې، حتما به ډاکټر صاحب تاسو ته په دې اړه مشوره درکړي. تاسې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د کونړ نه څنګه ښایسته ویلې چې رکوټ یې ماشوم دی، موږ ته د خپل وړکتوب را یاد کړو. هغه ماشومان چې هغوی ته مور په خپل وخت شوده ورنه کړي، وایي چې هر ماشوم چې د مور وزېږي باید تر شپږو میاشتو پورې د خپل مور شوده باید وڅښي. د مور شوده هم خواړه دي او هم درمل دي، ځکه تر شپږ میاشتو پورې دغه ماشومان نه په سوی تغذیه باندې اخته کیږي، نه په شری باندې اخته کیږي او نه په ډیرو زیاتو ساري ناروغیو باندې، ځکه د مور په شودو کې داسې مواد موجود دي چې هغه تر شپږ میاشتو پورې ماشوم له ډیرو ناروغیو څخه ساتي. له بده مرغه اکثرا میندې ماشومانو ته خپل تیانه ورکوي، هغه میند چې ماشوم ته تیا ورنه کوي دوی د سینو په سرطانونو هم اخته کیدای شي، دوی د رحم په سرطانونو هم اخته کیدلی شي. وګورئ، هم مور ته ګټه، هم ماشوم ته ګټه او هم ټولنې ته ګټه. یوه پیپه شوده په 2-300 افغانۍ دي چې زموږ استاسو په وس کې نه دي، ولې د مور شوده مفتې که چېرته مور ته مکمل پاملرنه او توجه وشي چې د مور صحت هم په نظر کې ونیول شي او ماشوم هم دې مشکل تر امنسته نشي. لبل پله و ټولنه کې خويندې بې سواد دي، ماشوم چې کله د شپږ میاشتو شو خاپوړی کوي، غاښونه چې کله راوځي هر شي تلاسه چې په خوله باندې هغه بار بار سالیږي. کله کله همدغه میکروبونه د قبضیت لامل ګرځي، نو په دغه وخت کې دا باید د یو اطفال متخصص ته بوتلل شي. دا ماشوم د عمر ډیر مهم دی، وزن باید د دې تغذیه ډیره زیاته مهمه ده او د دې حفظ الصحه او پاکوالی. نو که چیرته دغه مسایلو باندې پام وکړي، ماشوم پاک کی او نظافت یې وساتل شي، خواړه په وخت باندې دغه شو ډاکټر ته بوتلل شي، دا مشکل به حل شي. او د والدی صاحب په باب باندې هم باید مکمل معاینات وشي، او کله کله د پښو دردونه من خو ترې پوښتنه ونه کړه چې والده دې وزن یې څومره دی. زیات وزن هم کولی شي چې د پښو دردونه لامنځ راوړي. عمر یې چون 500 ته نږدې دی، د شکرې ناروغۍ، د فشار لوړوالی، حتی په دغسې ښځو کې چون زموږ ستاسو ټولنه کې ښځې 8-12 ماشومان زیږي، د کلسیم او ویټامین ډي کمبود سره اکثرا مخامخې د دغې دردونو څخه شکایت کوي. نو کوشش دې وکړي چې والدې صاحب ته مکمل معاینات وکړي او یو ښه د داخلي متخصص سره مشوره وکړي.
بلې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. عبدالله له هرات نه پلی کړې.
وعلیکم
السلام، مهرباني وکړئ.
زارو ا دې تقریبا د 1000 د باندې دې تقریبا لري دا یو په یو سر چرخي ورته راشي، دا یو په یو په خواږر دې ته ولې د خوړلې بس په بزمره سره استاد یې نو اکثری مونږ ولې دې دا تاوی مونږ ډیر په کړي د خدای خاص نتیجه نه دا ور کړی. نو په دې سره تاسو ته معلومات راکې ډیر بخښي.
خه من نکو عبد الله خان ول هرات نه تاسو ډاکټر څخه پوښتنه مولې کله نو
پوښتنه مولې کله دا پوښتنه به وسمنګ او تاسو جواب کوچی د معده ناروغان کم ستونزې لري، څه شکایت لري؟ وګورئ دغه تکلیف ممکن په ډیر عادي شکل سره پایلو کی. ممکن مریض وای ډاکټر صاحب سار کې چرا پاسېګم خوله می ترخوي، زکه زنی کسان د شپې نا وخت پورې خوله خوځي خوراک کوي، په ډک نس باندې وده کیږي، ټیټ بالغ سر تک دی ماغه تیزاب او د معده ټول اثر چې د مری خاطر پورته کیږي. بار بار چې کله د معده تیزاب سره دا مری مخامخ کیږي، حتی د مری د التهاباتو لامل ګرځيږي. د زړه سوي سره سره ممکن ځین ناروغان د درد څخه شکایت وکړي. درد په وی چیرته راسن باندې معدي باندې لاس دی وای ډاکټر صاحب، زړه می خوږي، زړه می شيږي، زړه می سوځي، دې ته پوینټینګ ساين وای، نقطه نه ګوته په خپل د زړه د پاسه دی، د معدي د پاسه بګدي، د زړه نه هدف معده وي. دغه درد بیا په هغه زخمونو او ټپونو کې چې هغه د معدي په کومه برخه کې موجود ده فرق کې چې ډاکټر صاحب باندې باید تشخیص تفریقی کړي. ځینې دردونه دی وای ډاکټر صاحب د خوبه میرا پاسه، ځینې خلک وای چې ډاکټر صاحب کله شو د اوس کما درد می آرام شي، ځینې کسان د دې سره سره وای دردونه می ولو ترازی، درد می مرچک او ترخو کلک شانو سره زیاتیږي، د ډیر غوړ خوراک سره می درد زیاتیږي، ولی کله چې مزه د شمعدې شربت یا کم کپسول واچوم درد می آرامیږي. تغه مسائل ډیر زیات اړینو په ارزښت دی چې موږ او تاسو باید دې ته پام وکړو. درد دوام څومره دی؟ آیا نیم ساعت یا ساعت دی؟ درد په هفته کې وزل راځي، په میاشت کې وزل راځي؟ د دې سره سره خو نور ستونزې مشکلات موجود نه دي. کله کله داسې کیږي چې مریض وای ډاکټر صاحب ډک میتازو کې رانه وینې ځي، ځکه خپل په ډک میتازو کې دی وینې د تک ډیر زیات لتونه دي، خو باید موږ او تاسو د معدې زخم خاطر فکر وکړو. د دې سره سره ممکن مریض هیڅ نخې نخانی ونه لري، فقط د کم خونی په یا وینه لګي په لوحه کې منګو تاسو سره مخامخ کیږي. نو عبدالله جان چې سره کم د دوی مریض دی، عمر یې 60 کاله دی، اندوسکوپی یو بهترین معاینه ده د هضمي سیستم لپاره. پایپ داخليږي، مری مکمل لیدل کیږي، معده مکمل لیدل کیږي، او حتی د وړو کلمو لمړنۍ برخه هم ګوري چې آیا په دې کې کومه خارښیدګي یا التهاب یا ټپ خو موجود نه دی. ټپ په کومه ساحه کې دی؟ وړو کې دی، کوچنی دی، سطحي دی، ژور دی، یو دی، دوه دی، درې دی؟ آیا سنور مشکلات خو نه لري؟ د دې سره سره مریضان باید کوشش وکړي چې د قبضیت اکثرا ډاکټر صاحبان زمونږ او ستاسو ناروغانو ته دا توصیه کوي چې تاسو باید سبزی وخورئ، ترکاری باید وخورئ، هغه خواړه باید تاسو وخورئ چې هغه د غایته موادو حجم ډیر زیات کړي، ډیر زیات یې وژوئ. په حوصله سره تاسو باید ډوډۍ وخورئ، مایعات ورسره په کافي اندازه سره په څلیرویشتو ساعتو کې واخلئ. خو د بده مرغه موږ او تاسو نه فزیکي کارونه کوو، نه ورزش کوو، نه سر ترکاري او نه سبزي خورو چې چیرته غوښې دي، چیرته وریجې دي او چیرته ښه خوسره کړي خوراکونه. په هغې باندې موږ او تاسو اکثرا که فکرې حملې هم ډېرې زیاتې وي. نو که چیرته موږ او تاسو په خپل ژوند کې ژوندود کې تغییرات منځته راوړو او هغه خواړه چې په روزمره ژوند کې موږ او تاسو خورو، د شمالي رونه او خویندې زموږ او تاسو څخه زیات مرچکونه استفاده کوي. په نورو دغه کې موږ او تاسو چې مېلمانه راشي د وریجو څخه ډېره زیاته ترخه کبابونه اچارونه دغه ټولو څخه که چیرته مخنیوی وشي دغه مشکلات به زموږ او ستاسو سناسر اخشي.
بلی عزت الله له فرانه په لیکه کې دی د دوی پښتنه اخلو ډېر منتظر هم پات شول په ډېر بخښنه سره مهرباني وکړئ. بلی تاسو په خورې تاسو او
زاجر د ټول کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه
وایم. علیکم سلام، مهرباني.
ما د ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړم، ما ول دا چې پایلو
ښه عزت الله خان غږ دې پرې شو ک له سره دغه موضوع مطرح کړي. همن غږ اورئ تاسو؟ فکر کوم د دوی اړیکه پرې شوه. ډاکټر صاحب راځو پوښتنه ته چې د هاضمي سیستم د خرابوالي هغه مهم نښې نښانې څه دي؟
اولی نه نه خیدا ده ممکن مریض وای چې ډاکټر صاحب ترخی وبې مخلي ترازی زړه مې بدیږي، کانګ کوم، کله چې وای خواړو خورم زړه مې را ډک شي، چې کله استفراق کوم بیرته آرام شوم، یا د درد څخه درد په اکثره د معدې په صداغه کې وي چې د هغې اوصاف موږ او تاسو لږ مخکې اورېدونکو ته بیان هم کړل. د درد سره سره ممکن مریض قبضیت ولري، یا اسهالات، یا وایي چې ډاکټر صاحب په ډکو میتازو کې مې وینه راځي. د دې سره سره ممکن مریض کمخونی ولري، نورې داسې نښانې چې حتی کله کله داسې کېږي چې مریض هیڅ ډول نه درد لري، نه قبضیت لري، نه ترخی او بخلی ترازی. په داسې یو لوحه کې ډاکټر ته مراجعه کوي چې خدای نه خواسته د هغه زخم سوری شوی وي، په خاموش او خفیف ډول سره یې سیر کړی وي چې خپله د معدې زخم 15 اختلاطات ورکوي، ممکن وای وینه ورکي چې دا دوامداره وینه مریض کمخونی خواته بوزي، حتی دوامداره کمخونی په زړه باندې بد عواقب او تاثیرات لري، زړه د میکفای خواته بوزي. د دې سره سره وای ممکن چې دغه د غوړو کلمو لومړنۍ برخه او د معدې ترمنځ کم سپنکټر چې د پایلوریک سپنکټر د دې د بندش لامل وګرځي. که چیرته په وخت باندې درمل او تداوی صورت ونه نیسي، ممکن چې د خونریزۍ او بندش نه بغیر وای سوری کېدل، خپل معده سوری کېږي، کیمیکل پیروټونایټس منځ ته راځي، مجبور د ټوله معده ګډه خلاص شي او د معدې یو برخه غوسه شي. او که چیرته معدې زخم په وخت سره تداوی او درمل نشي، کلونه کلونه پرې تیر شي او علت او لامل مو که چیرته د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکتریا وي، ممکن د معدې په سرطان باندې واوړي. نو دغه ټوله نښې نښانې د ډیر خفیف سیر څخه نیولې تر شدید سیره پورې که چیرته په ناروغانو کې ولیدل شي، ښه خبره دا ده چې باید یو ډاکټر صاحب سره مشوره وکړي او د اعراض علائمو یا نښې نښانو په مطابق ورته خپله درملنه سمعینات چې لازم وي پیل کړي.
بلې، تاسو د نښو نښانو او همدارنګه بشپړ تعریف مو وکړ د سوی هاضمې، ډاکټر صاحب مخنیوی څنګه امکان لري، څه باید وشي چې د دې ناروغۍ مخه ونیول شي؟
څو خبرې په دې کې ډېرې زیاتې اړینې دي چې باید اورېدونکي دې ته پام وکړي. اول عمومي معلومات، عمومي معلومات یو طبي مقوله ده، وایي که غواړئ چې همیشه ستاسو د هاضمي سیستم سالم واوسي، تاسو سبزیجات او ترکاری چکانې او میوه‌جات خورئ، او که غواړئ چې هاضمي سیستم هم همیشه مریض وي، د غوښو څخه استفاده کوئ. نو باید موږ او تاسو په روزمره ژوند کې باید د ترکاری او سبزي څخه شروع وکړو. خواړه ډیر په آرام سره باید وخورو، خې باید وژو، غاښونه باید ومینځو. هغه خواړه چې موږ تاسو په بازار کې ګورو چې سر خلاص دی، ککړ دی، په آزاد بازار کې خرڅیږي باید استفاده ترې ونه کړو. د عمومي حفظ الصحه مراتول ماشومانو ته د تشناب نه مخکې، د تشناب نه وروسته، د خوړو د ډوډۍ خوراک په وخت په صابون باندې لاسونه پریمینځل. میندو ته باید دا وویل شي تاسو کله دا ترکاري مینځئ، حداقل که پټاس یا کلورین پیدا نه شي په مالګه کې باید دغه واچوئ. پاک صفا درې ځل خو هغه د سنت طریقې په اساس باندې ووینځئ، ښه یې وژوئ. په ډېر ټک نس باندې خواړه باید ونه خوړل شي. د نسوارو، د پان، د سګرټ او د شرابو څخه باید مخنیوی وشي. په ډیر ډک نس باندې باید خواړه ونه خوړل شي. دغه ټول هغه نقطې دي که چیرته موږ تاسو پرې عمل وکړو، انشاءالله هیڅ وخت په هضمي ستونزو په مشکلاتو باندې اخته نه شو.
ډیره زیاته مننه دوستانو. د خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال و چې د هضمي سیستم په ستونزو یې موږ ته بشپړ معلومات راکړل. د ازادي راډیو نور خبرونه هم مه هیروئ. د راتلونکي نیم ساعت خبرونه د پاره ما همکاران استودیو ته راغلي، نوې تازه معلومات به تاسو سره شریکي او که تاسو غواړئ چې د ازادي راډیو د تیرو خبرونو په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ نو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ چې پته یې ده azadiradio.com یا azadiradio.org. همدارنګ ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې ده facebook.com/azadiradio. دا موږ د فیسبوک ادرس او تاسو کولی شئ نوې او تازه معلومات ترلاسه کړئ. د خبرونه پای ته رسیږي. پر راتلونکي نیم ساعت خبرونه کې له فریبا وحیدی سره ملتیا وکړئ.
ناجی جان تشکر از خود و تو. دکتر صاحب سلام و روز بخیر. ساعت 3:30 پس از چاشت به وقت کابل است. من فریبا وحیدی در نیم ساعت با تازه ترین مطالب خبری میزبان شما هستم. در آستانه مذاکرات